د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خاموش ټول پوښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د روزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې خبرونه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره اقدامات چټک کړي. بدخشان ولایت کې نن د سیمه ییز حکومتولۍ په اړه د څو والیانو یو کانفرنس پیلېږي، او هغه پټ اسناد چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت څنګه په لویدیز ولایت شینجیان کې پر یو شمیر اقلیت مسلمانانو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه باورې. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما دغه وختنه نن د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړی، او دغه راز له حکومت غوښتي چې د دې جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې محمود وویل، موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ننګونې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ په ولاړ زور زیاتی په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي. یا ماموتو زیاته کړه، روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او پر جنسیت د ولاړ زور زیاتی یاد کېدل باید پای ته ورسیږي. دا خبر پاڼه لمخې په تیرو دولسو میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو سترې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه پېښې مستند کړې دي. بدخشان ولایت نن د سیمه ییز حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس چې نن پیل شوی دوه ورځې دوام کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل:
والی سیبا تجاربشان، دیدگارشان، افکارشان در حکومتداری محلی در ولایاتی که اینا هستند در این دروس تای برنامه های مختلی مشارک می سازند تا سطح حکومتداری محلی در محلات بالا برآورده از این کنفرانس هم می هستند.
د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د څلورو شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنو له غړو، د پوهنتون له استادانو، قومي مشرانو هم غوښتل شوي چې ګډون وکړي او خپل نظریات شریک کړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی. د 209 شاهین قلي اردو د ویان حنیف رضایی په وینا، د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار په برید کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی. له بلې خوا د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. هغه پټ سندونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیز ولایت شینجیان کې د تر 3 میلیونو وګړو په ژوند څه ډول کنټرول ساتي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو یوې نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 12 رسنیو یې پر اساس رپورټونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. د آی سی آی جی په نوم د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ادارې د دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوي، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یو میکانیزم څخه پرده پورته شوي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړو شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر سپاړه سخت قوانین لري. د بشري حقوقو ډلې وایي دې کمپونو ته یې غوټبرې مسلمانان او نور اقلیتونه د زور جبر او ربړولو لارې راوستل کېږي. په دې کمپونو کې د بندي کېدو لپاره د وګړو په دقیق انتخاب کې د پولیسو د راټولو شوو معلوماتو او مصنوعي ذکاوت څخه په کلي توګه استفاده کېږي. دا ښکاري چې په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلو او سیاستوالو د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټلې. تر شپږ میاشتو حکومت زده اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې. یو سات مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپلې رایې ورکړې وې. په هنګ کانګ کې لپاره خو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کیری لم لپاره یو لوی ازموینه ده. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل له څو میاشتنو یو ټولنیزو نارامۍ وروسته اوس موږ د ولسوالیو د شوراګانو د سږنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یو غورځنګ بدلې شوې او د ولسمشر شي جین پینګ لپاره یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
سمګه خاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پیکا ګډون د خلکو د خاموشې ټول پښتنې په معنا و. ارګ په سمدستي غبرګون کې ویل چې سیاستوال د په انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټول سیاسي نوم دا پوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې وابهورې چې د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د یو شمیر ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي.
اوس ما غدوا ساعت لار په شپږ ساعته وشي، د په شپږ ساعته کې مر راځو هغه هم داسې راځو چې مثال چې داسې وخت راشي مثال نور پر غرو هم وشتي څو واره زه خپله شخصا پر غرو باندې وشتي.
په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شي چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. سمګه غږ ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی نن وویل د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون په هیواد کې د روان وضعیت په اړه یوه خاموشه ټول پوښتنه وه. خاغلی کرزی نن په یو خبری غونډه کې هیله څرګنده کړه چې اوسنی انتخاباتي وضعیت باید د هیواد کړکیچ خواته بونه ځي. خاغلی کرزی وویل ښه به دا وایي چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وای. د خاغلی کرزی د څرګندونو نور جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کړکیچ په لور روان دی. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او ویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یوه خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بې قانوني، نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړي. مونږ هیله مند یو چې اوس هغه انتخابات چې ترسره شوي د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
ښاغلي کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای، خو د ده په خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نه شوي. دای وایي چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي، خو افغان حکومت د حامد کرزی د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نوم ده غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پریز دي شي د قوانینو په رڼا کې خپل شارې مخته یوسي.
حمید کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکي ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره چې مهم یې جمهوری اسلامي نظام او د بیان ازادي ده، د سولې غوښتونکی دی. ښاغلی مینپال د بیان ازادۍ په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړیتوب کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، نو د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې درنو اورېدونکو ته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د همدې ورځې څخه تر نن ورځې پورې نږدې شپږ نیم زره پیښې وبښئ د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس د تشدد له یو شمیر قربانیانو او چارواکو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
قلات کوم کنه چندین بارها شاورم ایوارم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړوي. څلروش کلن زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند کورنۍ له خوا شکنجه شوی، اوس د کابل په یوه امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی لډیرو شکنجو وهلو ډبولو ورسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودو ته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسې کوي:
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، ویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول، ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګه دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګواښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کېږي. مخامخ دوه غاښونه هم د ډېر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوال علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمنه شو.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6409 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیخه د دریمګړي په وسیله حل شوی او 2215 پیخه د خزو مدافع او بناتړ بنسټون تاسوول شوی دی. د دې وزارت وایان درو یاد ادرس وای د ثبت شوی او پیخه ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
مو نظر به مقایسه
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی خي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلی تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي ترڅنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیرای او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان مېرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د خزو د چارو وزارت د نومبر د 15مې نیټې د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړی. د خزو د چارو وزیر نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه کچې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظري د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او ناامنیو موجودیت له قانون نه معافیت په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول د هیواد په نامو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تیښته او ښځو لپاره د ساري محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي. میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 4409 پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړې توګه په ښارونو او مرکز کې خیلی لاسته راوړنې شته خو کافي نه دي. په هغه څه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا د ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوې په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې پر دوی عمومي لارې بندې کړې دي او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د روزګان امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلاري د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسیدلې خو اوس د پرېی لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نه سي رسیدلې.
زموږ لارو خامالارو د مټر 2 ساعته نو اوس مغه 2 ساعته لار په شپږ ساعته اوسه په شپږ ساعته کې مر راځو هغه د شرازو شي مثال چې د شوا خرای شي مثال پر غرو مو ورته څو ورځ خپل شخص پر غرو باندې ورته چې پر غرو بتلو وږي تجه روجه به پر دغرو باندې مطلب
د دهراوت ولسوالۍ ترڅنګ غزاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم لاتیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې. د غزاب ولسوالۍ اوسیدونکو حلیم چتری او ورزنی مزل ورسته ترینکوټ شار ترغلی ازادي راډیو ته ویل چې مخکې لدی د غزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و خو اوس چې موټر لا پرې لارو څخه تیریږي دغه کرایه زر افغانۍ ته پورته شوې ده.
لاری کده خامه د وروره لاری سره راوړي دی وروره یا په دښ کې دی وروره یا په غرو کې دی بلنه موټر کرایه ډیره ده رمه 1000 روپۍ اوس 1500 دی 1500 روپۍ یو
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب سوي د لارې عمومي لار مدادره کال کې بند ده ورو مشکلات ډیر دي بس نو د درو ساعتو لار وس پشپړ ساتل بدل سره موږ غوښتنه د دوه طرفو څخه د لارې بند کړي د دولت دولت پر ناس یال ته طالب پر ناس
پر وش کال نن موټر یو ډېر تخریب کړل مشکلات پر ډیر مخامخ وي او وس هم د مقامند کې رواني د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کښي وو بیا اسپاریان بیچارهګان سره هغه کښي لار نه دغه سره د لارې پر کم نه ده بالا بس خو مصرف موږ یو په دوا دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکو له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادولو ده چې د دغو ولسوالۍ پر فرعي لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولی سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایتوالي محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو لخوا ستونزمنې سوي دي. شاغلی سید ویل چې د یادو ستونزو د هوارولو لپاره یې تدابیر نیولی دي. دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یادې ستونزې له منځه لاړې سي. د اروزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نه سي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي، نو اړې چې مستری ته یې ورښکاره کړي او 15,000 او یا هم 4,000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي، ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. د خدای په امان. پیغام تاثر
کندهار ولایت پنجوایی ما د حکومت مسول چارواک سره دا هیله ده چې بلته پنجوایی ولسوالۍ د مشان په سیمه کې د ټلیفوني شبکې سمې کار نه کوي، لپاره د ټلیفوني شبکې فعاله کړي چې سم کار وکړي. وسلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین په شنجن ایالت کې داسې معتبره اسناد ترلاسه شوي دي چې ښایي څنګه د چین حکومت د 3 میلیونه کسانو ژوند شیبه په شیبه څاري. د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې مؤسسې دا اسناد خپره کړي دي، خو د چین حکومت دا اسناد بې اساسه او جعلي بولي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې ډلې دغه اسناد ترلاسه کړي دي. دغه راز د نړۍ په سطحه 12 رسنیو د همدې افشا شوي اسنادو پر اساس راپورونه ورکړي دي. په دې کې د هغو کمپونو چې دا کسان پکښې ساتل کیږي د ورځنیو چارو لارښود هم شامل دی. دغې ډلې دا معلومات د چین اسناد بللي او وایي چې په هغو کې د دې عمدتاً مسلمان میشتې سیمې پر وګړو د ډله ییزې څارنې او سخت کنټرولېدونکي سیستم میتودونه په ډاګه سوي دي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د کارولو لپاره د شینجینګ د امنیتي مشر لخوا منل سوی، هر څه لکه د ویښتانو د کمولو دفات، دا چې تر کومه وخته د کم دروازې تړلې او پرانیستې وي او داسې نور تنظیموي. د بشري حقونو ډلې وایي همدا کمپونه د اویغور او نورو اقلیتونو د شکنجې لپاره کارول کیږي. پولیس په دې ځای کې په پراخه کچه معلومات راټولوي او د کمپیوټري سیستم په کارولو خلک د توقیف ځایونو لپاره انتخابوي. پیکینګ د دغو نیونو پالیسي داسې توجیه کوي چې ګواکې د حرفه‌ای روزنې او له توندلارۍ څخه د دغو کسانو د لرې ساتلو لپاره یې کاروي. د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ چې مقر یې په واشنګټن کې دی او د شینجن سیمې د مسلمانانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، د رواني میاشتې په سر کې یو تحلیل خپور کړی او په شینجن سیمه کې د نږدې 1500 کمپونو او زندانونو چې د چین لخوا اداره کیږي یادونه کړې. ملګری ملتونه وایي تر 1 میلیون ډیر کسان په دغو کمپونو کې ساتل کیږي، خو د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ وایي دا شمېره درې برابره ده او یا د یادې سیمې د نفوس درېیمه برخه په دغو کمپونو او زندانونو کې دي. دغه غورځنګ د چین دا ډله ییز توقیف د هولوکاست کمپاین سره برابر بولي. د چین اداره د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوال ادارې لخوا تازه افشا شوي اسناد جعلي ګڼي.
په ننګرهار ولایت کې خبریالان وایي چې د څېړنیزو راپورونو د چمتو کولو پر مهال د دې ولایت د یو شمیر ادارو چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې د دغې ستونزې د هوارۍ په برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولسته حساب ورکړي. دا موضوع باز محمد عابد په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمېر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې دي موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه اوسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب فرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو رپورټونو برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو بیا هم ډېرې ستونزې شته دی، په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمېر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هره اداره راوغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانې چې په ولسي کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلې بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپېژني.
له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکو. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه دي. همداراز په یو راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت چارواکي هڅه کوي چې د تختبې کې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه وکړي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنگونه ډیر کم وو او داعش هم نه و. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسنی حکومت د امنیت لکبله انتقاد کوي. د خپل واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه خو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ډیرو. فیضانی د هلمند له نوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجدمرینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کړې ده. خاکسار له کونړ نه لیکي که کرزی د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. عزیز رحمان لننګرهار نه لیکي د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغېړۍ له کبله خلکو په انتخاباتي کمیسیونونو خپل باور له لاسه ورکړ، نو ځکه په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګه و. حکمت الله د هلمند ولایت څخه لیکي د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت اوس ښه دی. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییز حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کانفرنس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټسنه چینوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د درې میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګکانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوي. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوي. او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګل ازادي رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې د تختبیګې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تختبیګې کلاګانې د ولسی روایتو پر بنسټ شاوخوا سل کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې په اوبخې په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادی شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوست ښار پورې جوخ جنوب لوري ته د خاورینو غونډیو لپاسه د تختبی کې دوی تاریخي او پوځي کلاګانې چې خواوشا سل کاله یې له جوړولو تیریږي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخې دي. که څه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ورآخوا اسناد نه دي پاتې شوي، خو د مخکینیو خلکو په خبره ممکن ودانیزې چارې د محمد نادرشاه د سلطنت پر مهال پیل شوي او تر لسو کلونو ډېره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ یوې او بلې غونډۍ تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونلونه جوړ شوي چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوي. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوي. د یکشنبه په ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ راډیو
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمانه راځي، هم د تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست اطلاعات و فرهنگ ریاست د تاریخی آبیتات و مسئول سید قابل شم یا خیلوایی چه د تختبی که د ودانه و درغوانی براندیزی اردوان وزارت تا دیر مخ که کرده دی.
بشنی هدونو مکرده دی رسمن چه دغه تاریخی آبیتات باید منگ تا ورغوال شی که ورن و نرغوال شی نو نموری تاریخی آبیتات لی منزدلو پا حالت که دی.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي، معلومیږي چې یوه پېړۍ مخکې افغانستان یو ډېر پیاوړی پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوز درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوص یو مهم وسلتون و او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد ځای وایي
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بېسارې ودانۍ لري او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوري ریاست د ارګ د عملیاتي واحد څخه او هم له یونسکو څخه تاریخی آباداتو دی بیا رغونه بودی جو ورته لري او هم مسولیت لري اغه خپل رسالت او مسولیت ادا کی دغه تاریخی زایونه چې اوس فعلاً د رنگیدو په حال کې دی او د منځتلو په حال کې دی بیرته ورغوي.
ولسی شاعر اغا جان منګل چې څلور لسی زوړان دي د خوانځي دی ویلو په وخت کې دا کلالې دی وای
تقریبا 1500 ګل مې مکتب دوره او بغرغس لسی کې زو متعلم هم بیا دې مارش په ډول مونږ ورو ته دغه ځکه دغه صحیح مونږ وکړه چې په دغه کې هغه غونډې نو نسام غونډ پروت وو هغه وخت ډیره جوړه وه جوړه په دغه چې خپل کورا کې کړو هر کول د سپرلی په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د صحیح دا ټول رنګ کې دې ترمیم دې
د تختبه کې په خوسترو او پیوړو پوزي کلاو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیسته ده. لدې کلاو په ورستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبه کې کلا اوس ډیره برخه ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. لدې کلا اوس تر ډیره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته پامونی شي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایور ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدل یو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چې اول چې وشو زیر شو داسې څلوېښت فیصدي وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تلله سو راتلو مونه داس به پرې راغله داس بې وکړو چې داس نېغ نېغ به ورات دغه خپل ځونته داسې نکاره چویش کوي یو
ټوخیږي
یو نمبر بوټ خدای را چې خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
څه رقم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي وینه داس وینه تک شنه وپړ شي پسې شین شي پسې وینه منډوسه وکړو چې وینه تیس وینه وخلي توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر توې
رحیمه
ته څه سره بستر دلته
زه زوی سره مې
درو ته څه زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي سست بيخي
داس بیرون ګرځي ته شي ورا هوندې اوس اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینونه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته وزي باندې بس دي
کوټیم څنګه دي خې دک تو دي
کوټي یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالو تبیم کوي پنځم کې دوامدار هم دسته کنه سال درې تبیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم چې راغلي
ترتي ناو نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو ټوخی دا پیز بندیدار زه شي کړو تک شین شو شو دې خاله لپس کای کوله او ټوخی دا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بانډو څخه بیا داسې کسان هم د خپلو ماشومانو د درملنې لپاره ښار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسي، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وایي نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی ندا یا سوای چوی یا چه خسوای دای خو یه داغ اوو خم خسو را به دوی کی یه مریضی که سینه بغل شوی تا یه چه سینه بغل شو خود داغ میگو یه چه این خو به خرصایی وی سوڑا وی پلیاره که دا تکلیف وی بیا یلتا دخلاول وی بیا یکسرا و گوڑی کس و گوڑی دا تا بیدیا نن این انداغ ضرورت خوی میگو پزوب خو خب پزوبی سوڑا دای خو یخ دا دا جمعت کو خو سوڑا و دا بیستره تم لس نورسه دا پا جمعت که خود اصلا نوی.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته وي. بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناکه ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښایي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خني او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو تر دوه کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټول ماشومان لپاره د دل خاطر خده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویتامینونه شته د ماشوم د مړخ سبب کیږي په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب مقابل کې مقاومت ورکي بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه تغذی خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځله او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورول شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د شینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي کراستو دې ته چې کله یو ماشوم په شینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شو چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري شوم توخیږي تعداد تنفس زیات پز آلوزی د تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل ده دغه وخت ډیر خله چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي خو کچیر ته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم ده مثلا توخیږي تنفس تعداد زیات ده ډیر خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا کله شیرخواره ده یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه او تغوړی بیا پلاستیک بیا چی او د تاوارته نوري درملنه په دې کې تاسو وایي
ګوري بعضی پریکټیسونه په کورنۍ کې خپ پریکټیسونه دي او بعضی پریکټیسونه غلط دي خپ پریکټیسونه د دې کې تاسو متوجي شوی یاستې ک چې د ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمي شوه ورکول کیږي مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کی کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ور اغوسل کی کوټه دوی ګرمي کی دا لاخي خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو پیسد جوړینو دا خطرناک او وژن کې ناروغي ده کچیر ته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده دشته چې خدای نه خواسته دا زه شي کچیر ته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینې ورشي
ډیر جته من رئیس زونده یم
من نه لته اوس
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځی کی چی است الله مومال او ملګری
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
السلام علیکم گرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو لمیدان یوی بلی ونیزی خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ صحت ولري د نن خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په خو فلج د خود د بریا لپاره لوړ اراده لري د غشان بمو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی لژوند د خبر کړو ګلمینی ولې په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای
تر یو ورور مې ورته ونه وای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پرې د خپل خور چې فوټبال کوي
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي په دې خبرونه کې ورسره بشپړه مرکه اوري خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې رحمت الله افغان وړاندې کوي
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال بیان شمس امینی ازادي رادیو تول دغه افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی آسیا د فوټبال اتحادیې له لوري دعوت شوي دي ښاغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره د 20 کلنو خجنه لوبو کې د لوبڅارانو او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي دغه لوبې چې اوسمهال روانې دي د دې اتحادیې شپږ غړي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د 12 لوبڅارانو او مرستندوی لوبڅارانو له لوري څارل کیږي له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې وه افغانستان ایران تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او ازبکستان د مرکزی آسیا د فوټبال اتحادیې غړیتوب لري د غور ولایت د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق صحت عامه ټیم په تلولي سره پای ته ورسیدې د غور ولایت د فوټبال فدراسیون امیر محمد خورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي له تیریبي میاشتې راهیسې د شپږو ټیمونو په ګډون د غور ولایت په تیبره ولسوالۍ کې روانې وي د دغه سیالۍ دویم او درېیم مقام شاهینه او د کوهستان ټیمونو ترلاسه کړل د غور ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غورو لوبغاړو پیژندل دی او د کرکټ د 2019 کال د لسوریزو سیالیو جا مراټا عرب نیز لوبډلې خپل کړ د دغو سیالیو په پایلو به کې چې تیر شپه د ډیکن او مراټا لوبډلو ترمنځ وسوه ډیکن ګلډز لوبډلې په پرله سورونو کې یوازې اته یا منډې وکړې په دغه لوبه کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید نوموړي په و بالونو کې 14 منډې وکړې او ژر وسوځید د یاد هدف په تعقیب عرب نیز لوبډلې توپونه پیل کړ چې د سیالۍ په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لسوریز کرکټ سیالي جام خپل کړ نجیب زدان او حضرت زازای حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عرب نیز لوبډلې کې لوبيږي
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړې شپږویش کلنه نیلو فرچې د طالبانو د حکومت پر مهال په یو پیخه کې دواړه پخې فلج شوې دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیم شوې نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشر ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي لیمی هادی د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي
نیلوفر بیات دو کلن اوا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په یوې راکټي حمله کې یې دواړه پښې فلج شوې اوس شپږویشت کاله عمر لري د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پښې ښه حرکت نه لري خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسېدلې دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده اغلی نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي خو موږ لږ ځان سره ځو خو ځو هغو هم باسکټبال لوبه کوي په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو خو له ویلچر سره مو دروند کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانایي ډېره ده
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په 10مه نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوالو سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از ما بوده.
زموږ اصلي هدف د دوی له لیوالتیا لوړ نه دی، او موږ غواړو چې د ټولنې لیدلورې د معلولینو په حق لا تغیر وکړي. زموږ نجونې معلولیت لري، موږ غواړو زموږ نجونې د دغه سیالیو په ګټلو هم ځان هم کورنۍ او هم ټولنې ته افتخار وسي.
د دغه
لوبډلې غړي وایي چې یو شمېر افغان میرمنې به معلولې وي خو ناتوانې نه دي، او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. سره له دې چې معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي ښه لاسته راوړنه د هیواد لپاره شي. کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول نه یم او هیڅ هم نشم کولای.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند په اړه معلومات درکو. دا افغان لوبغاړي د کورنۍ ستونزو له امله نه ده توانېدل چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
ما نوم ګلمینه ده، څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړی و چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوئ؟
خو ډېر کوشش هم کول، دا علاقه هم وه چې ملي ټیم ته راشو او ډېر وخت هم زیار وویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل؟
ډېر خوشاله و او ډېر زحمت مې ایستلی و او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ، په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې؟
ما فامیلی اجازه نه درلوده، د هغې خاطر د همغې خاطر بیا ټیم ملي کې سفر ته هم نه وم تللی، د همغې خاطر نور مې نه شوی کې ادامه ورکړم.
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه را نه کړه، د همغې د خاطر مې بیا خوشی کوټیم نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې درلوده، خارج ته مې اجازه را نه کړه.
ولی دلیل سو کورنۍ سو سوال یعنی ولی تاسو د اجازه نه درکول کینه؟
خپل فامیل می اجازه را کوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاریو اول ته ډیر مونږ قوم خیش کدی، ډیر پښتونان دي، دغه خاطر اجازه نه را کوله چې فوټبال وکم. دلته م چراتلم خپل فامیل می خبر، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کرا تر لږ بیان کې، مثلا په هغه وخت کې چې تاسې به راتلئ فوټبال ته خلک در باندې نه وو خبر، یعنی لسه شي ډارېدی اصلا تاسې؟
خو دې نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درې یا ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بېننګه یې، تاسو ول داسې پرېږدئ خپله خور چې فوټبال وکړي. بیا ځکه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټو، نه مې پرېښودو چې د تلویزیون راډیو کې یا تلویزیون کې ما هېڅ مصاحبه کوله، مخ مې پټو چې یعنی وې نه ګوري کوم میډیا کې دی.
فکر کوي چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې د یوې نجلۍ لپاره په ځانګړي ډول د پښتني نجلۍ لپاره دا د پیغور سبب دی؟
خو نه دی، ما په نظر خو نه دی، خو خلک په ښه سترګه ورته نه ګوري، په ډېر ټیټ ورته ګوري. څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغې ته ارزښت نه ورکوي، وي دی ښه خلک نه دي، یا څه رقم ورسره صحیح رویه نه کوي، حتی د هغې کورنۍ ته نه ورځي. همدغې خاطر وي تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کوي، د هغې خاطر ورسره افتامه ده تا نه کوي.
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني نجونې لوبغاړې وي؟
هو، درې څلور دانې وي، خو هغوی اجازه درلوده ما نه لرم.
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کړو؟
هو، همدا خپلوانانو خبرې ده، دا باعث شو چې زه نور فوټبال نه کړم.
اوس هم فوټبال کې؟
اوس هم کوم، اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلم په هغه کې فوټبال کوم انجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم او زه رابیګری لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم او تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او انجونو ته خدمت وکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینه وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله پم دې سره زموږ د نن ورځې د لوبل میدان خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا د الله په امان
آزادی
رادیو هر ځای له تاسو سره.